السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سنن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو. د خبرونو سرټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سترخم په پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو لنن څخه د کاربندیز اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وسلوالو پاکستانی پوسټ ترمنځ پنخته کې د یو پوسی میجر په ګډون سلور عسکر زخمیان شوي. د اوکراین ولسمشر د کیف په ولسی سیمو د روسي د تازه بریدونو غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: د پاکستان او افغانستان ترمنځ سترخم په پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو لنن څخه د کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه وخته به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر ډرایورانو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي نه وي. په ترخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیو مشر نسیم ګل پرون مشال ریډیو ته ویل په کار ده چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ورسره همکاري وکړي.
نہ بہ امپورٹ دی نہ بہ ایکسپورٹ دی نہ بہ ٹرانزٹ دی، بالکل بہ یو قسم اگر یو دا پالیسی اس تو پر واپس نہیں آخر سے ان شاء اللہ منگا کا پورے ہڑتال جاری ہے. سرکار نے شدت کے افغانستان اور پاکستان تاجران ٹرانس کنفرنس دا منگ سرا پورا پورا تاونو کا
د پاکستان حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خولې. دا لاغرست دا چې پاکستان حکومت د اگست له لومړۍ نیټې په تورخم کې هغه پاکستانی افغان ډرایوران ایسار کړي چې په پوله د وختو راوختو لپاره لنډمهاله اسناد یا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ نه لري. د شمالي وزیرستان د میرعلي په موسیقي حسو خلو کې پرون د وسلوالو او پاکستانی پوسټ ترمنځ پنخته کې د یو پوزي میجر په ګډون سلور عسکر زخمیان شوي دي. د خبره په سیمه کې د ضلعي انتظامی پوز او استخباراتي دارو چارواکو بیګا مشال لیډیو ته کړې ده. دوی وایي چې وسلوال د پوسټ په کاروانو برید کړ او تر هغه وروسته یې ترمنځ سو ساتن خطه شوې ده. تر خطې وروسته خلکو د ویرې له کبله د میرعلي بازار هم تړلی و. په عین وخت کې د هسو خلو مشرانو د من غوښتنې تکرارولو لپاره جرګه کړې. ویلې دي چې پوسټ او وسله والو دواړو ته یې جرګه لیږلې چې په عام اولس رحم وکړي. دا لغرست ده چې د اوتمانسي جرګې مشرانو د اگست په نهمه ویلي وو چې حکومت ورسره د من پر ځای کول شمني نه دی پوره کړی، نو ځکه به د اگست په 14مه د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانسي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې دوی په سیمه کې د من پر ځای کولو ته شمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. په پاکستان کې د مذهبي لګکی استادو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سرسم د بشري حقوقو ورکړه باوري کړي. وی دا سرګندونې د اگست په 14مه هغه مهال په اسلام آباد او کراچۍ کې د رابلل شوو غونډو پر مهال کړي دي چې په دې ورځ په پاکستان کې د مذهبي لګکیو قومي ورځ لمانځل کېده. د دې غونډو تابعیا کوونکو په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د دې ورځې لمانځلو هدف یې دا دی چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کړي. دوی تور پورې کړي چې په ملک کې ورسره ظلم کیږي، خو حکومتونه د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. په عین وخت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف د دې ورځې په مناسبت په خپلو پیغامونو کې مذهبي لګکیو ته ډاډ ورکړی دی چې حکومت باید د ټولو حقونو خوندي کولو لپاره اقدامات کوي. په افغانستان کې د جینکو د زده کړو ملي کمپاین په داسې وخت د جینکو د ښوونځیو پرانستولو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پورته کیدونکي دي. د دې کمپاین لخوا د اگست په 14مه په یو اعلامیه کې په طالبانو غږ شوی چې د دوی په وینا د جینکو د تعلیم د حق په وړاندې بے بخنه غړم لبی توافته او د خصو د مشروع حقونو په وړاندې ل دښمنه تیر شي. یاد کمپاین ټینګار کړي چې طالبانو درې کال خپل شمنی پوره نکړي او د جنکو د سکولونو د تړل لپاره کمزوري او نه مننونکي دلایل وړاندې کړي دي. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه بیا په افغانستان واکمن شي او له هغه راهیسې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته خونسي تړلې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د پلازمینې کیف په لسی سیمو د روسیې د تازه بریدونو غندنه کړې ده. نوموړي په عین وخت کې په خپلو لویدیځوالو اتحادیانو غږ کړی دی چې په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شویو وسلو پر استعمال لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر زیلنسکی په لومړي ځل په غیر مستقیمه توګه دا منلی چې ځواکونه د پولې هغې خوا ته د روسیې په کرسک سیمه کې عملیات کوي. د خبرونو پای. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر تاست مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور دلش ورزو د خبرونی لمڑی رپورٹ طرف تد پاکستان افغانستان ترمیان سترخم پا پولا یو سل بیا تجارتی حلی سلی لمشکل سرا مخامخ شوی دی. پیاد پولا تجارتی مالوڑن کی ٹرانسپورٹ ادرے دلے دے دب دا سے حال کدا چی دا کسٹم کلیرنگ ایجنٹانو دا پاکستانی حکومت لخوا پر ڈرائیورانو دا لگی دلو محدودیتونو پر سد احتجاج او ہڑتال کرے دے. دوی وائی اس ڈبل ٹرانسپورٹ با دیتا نہ پریک دی چی پتگ دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. دا لغوست د پاکستان حکومت د اگست لومړۍ نیټه په تورخم کې هغه پاکستانی افغان ډرایوران ایسار کړي دي چې په پوله د وختو را وختو لپاره لنډمهاله اسناد یا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ نه لري. په دې اړه نور حال فرهاد شینواری راکوي.
دا تورخم کسٹم کلیرنگ ایجنٹانو اتحادیه یو مشر نظم گل مشال ریډیو ته ویل چې دا اگست 12 منټه نه دوی احتجاجان مالونه نه کلیر کوي او پایا جام هړتال اعلان کوي.
نه به امپورټ دي نه به ایکسپورټ دي نه به ترانزټ دي بالکل به یو کیسه مګم نه یو دا پالیسی سٹو پر واپس نه اخیسته. ان شاء الله مونږه پورې هړتال جاری شي په کار ده چې په دغه افغانستان او پاکستان تاجران ترانسپورټران دا مونږ سره
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی او سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وای چې په تورخم ډرورانو لپاره سختو سفری شرطونو او ګاډو ورې سارولو له امله په دوړخیز تجارت باندې ډیر اثر پریوزي.
چې کله ترانسپورټ ودرګي او پای په خپل ځای ودرګي نو په هغه صورت کې به ټریډ ته نقصان رسی، ځکه چې ټریډ حکومت دی موجوده وخت کې صرف د پاکستان د افغانستان هم ضرورت دی او که ټریډ ودرګي نو دا دواړه طرف ته د ریونیو په شکل کې نقصان دی او د تجارت په شکل کې تجارت هم یو غټ نقصان رسی. نو دغه سه دا نقصان دواړه طرف ته هم د ګورنمنټس نقصان دی او هم د تجارت نقصان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ مالونو نکلیر کولو دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د اگست لومړۍ نیټه نه د پاکستان حکومت افغان او پاکستانی ډرورانو پارا د ٹی اے ڈی یعنی ٹیمپرری ایڈمیشن ڈاکومنٹ په نوم اسناد جوړول لازمی کړي او چې کومو ډرورانو سره دا اسناد نشتا نو د تیرې وی ونه رئیسې د دوی گاڑی رئیسار کړي او د تورخم دواړو خواو ته ولاړ دي. د تورخم کسٹم چارواکو ویلي چې کومو ډرورانو ٹی اے ڈی په نوم اسناد جوړ کړي او یا هم پاسپورټ او ویزا لري نو دا غوی په تګ را تګ باندې څه بندیز نشتا او په تورخم باندې د پیاده خلکو تګ را تګ هم دوام لري. د ٹی ڈی په نوم اسناد د پاکستان او افغانستان سفارتونو لخوا افغان او پاکستانی ډرورانو ته جاری کیږي. په دې کې د ډرورانو او ګاډو تفصیلات لیکل کیږي او په دې باندې بیا ډروران د بغیر پاسپورټ او ویزې دواړو هیوادونو ترمنځ تر شپږو میاشتو پورې دوامدار تګ راتګ کړی شي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو لخوا د مالونو نه کلیر کولو او پایا جام هړتال د اعلان په حق لا پاکستانی چارواکو څه نه دی ویلي او نه دوی سره تر اوسه د مذاکراتو لپاره کومه رابطه کړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال لیډیو تاسو ورې ورسو د یو بل ریپورت طرف ته د شمالي وزیرستان د میرعلي په مسکې حسوخیلو کې اوسل بیا د پاکستانی پوز او وسلوالو ترمنځ نخوتو ځای خلک اندېښمن کړي دي. ځای خلک او چارواکي وایي چې پرونلتا وسلوالو په پوزي کاروان برید کړي او د یو افسر په ګډون یې سلور عسکر ټپي کړي دي. دا غسیمه ده چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو لخوا د پوزي قافلو مخنیوي لپاره سړک کیندل شوی و او بیا پوز هغو خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلي وو چې لوی سړک ته په 1500 میټره کې نن آباد دي. پرون چې کلن خطه شوی نو خلکو نه یوازې د ویری لقبل د میرعلي بازار تړلی و بلکې د امن لپاره جرګه هم کړې ده. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر یې نور حال راکوي.
ذیلی انتظامیه فوزی او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په 11مه میرعلي موسیقي حسوخیلو کې د وسلوالو او فوز ترمنځ بیا نشته شوی چې د فوز یو افسر میجر په ګډون سلور سرتیری پکې ژوبل شوی. د نشته پس هڅو خیلو کې ځایي خلکو جرګه کړې او ویلې دي چې هم فوز او وسلوالو ته جرګې لګي د امنیت لپاره هڅه کړي. دا د هغې وروسته چې د اګست په اتمه د غلطه وسلوالو خیسور سړک کندلې وو چې هغې پس د ځایي مشرانو په وینا فوز د غلطه د سړک دواړو طرفونو اوسېدونکو ته د کورونو خالي کولو ویلي ول. خو بیا د اګست په نهمه یې حکومت سره مذاکرات وشول، سړک ځایي خلکو سم کړ. حکومت ورته وویل چې کورونا دې نه خالی کوي. خو پرون بیا په یاد سیمه کې د فوز په کنوایي وسلوالو برید کړي چې دا هغې پس و ساعتونه نښته شوی. د نښتې پس میرعلي بازار خلکو د ویرې له وجې تړلی وو. د جرګې یو مشر او حسوخیلو اوسېدونکي ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو او فوز ترمنځ څو ساعته جګړه وشوه. ځایي خلکو ته مالي تاوان رسېدلی خو ځاني تاوان نه وشو. البته زنا ساروی د مرمۍ ښکار شوی وژل شوی. نو موړی وویل چې هم فوز او هم وسلوالو ته جرګه لیږي چې په عمول سره هم وکړي. نن د اوتمانځای مشرانو بیا لویه جرګه ده، پریکړه بکړي چې د نامنۍ د مخنیوي څه حل وګوري. اوتمانځای جرګې د اګست په نهم اعلان کړی و چې حکومت د امن ټینګښت او نورې کمې ژمنې چې ورسره کړې هغه یې نه دي پوره کړې. نو د 14 اګست ازادۍ ورځ باندې دوی په تورو بیرغونو راوځي او شمالي وزیرستان پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم بندوي. ذیلی انتظامیه چارواکي وایي چې جرګه ته یې ډاډ ورکړی چې حکومت او فوز هڅه کړي چې عام خلک د ځاني مالي توانونو وژغوري. د وسلوالو ضد د فوز هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې پرون په پاکستان کې د مذهبي لګکیو یا اقلیتونو قومي ورځ لمانځل شو. که څه هم د پاکستان حکومتي مشرتابه په دې مناسبت په خپلو پیغامونو کې ادا کړی چې په ملک کې مذهبي لګکیو ته پوره حقونه حاصل دي او دوی د لا خوندي کول لپاره اقدامات کوي، خو د مذهبي لګکیو استازو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سره سم د بشري حقونو ورکړه په رښتیا هم باوري کړي. دوی د دې لپاره په اسلام آباد، کراچۍ او یو شمېر نورو ښارونو کې لاریونونه غونډې وکړي. نور حال نیاز علی را کوي.
د اګست په 11مه په پاکستان کې د لګکیو ورځې په مناسبت په اسلام آباد او کراچۍ کې لګکیو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه او غونډې وکړي. په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته لګکیو د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړو چې په ګڼ شمېر کې هندوانو او عیسایانو سره د بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. د لګکیو د حقونو لپاره لاریون تابعیا کوونکو ویل د لاریون مقصد د لګکیو د حقونو خوندیتوب دی او دوی د حکومت نه بیا بیا هم دغه غوښتنه کوي چې د دوی حقونه دی خوندي وساتي. د لاریون په محل پاسټر جانسن بیا مشال لیډیو ته وویل پاکستان کې پرستوي کې د دوی په ضد تشدد پیخي زیاتی شوې دي.
جو اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے
دی وی لګکیو سره ناوړه چلن کیږي. په شپږ اویا کال کې پاکستان له جوړې دو څخه تر استحکام پورې د نن ورځې پورې عیسایانو سره ظلم روان دی. زمون کالونی سزول کیگی، زمون خلق وجل کیگی، زمون چرچونه سزول کیگی او مونږ ته تحفظ نه رکول کیگی.
عام نه کیا جاتا.
د پاکستان حکومت بیا پوڑان دی ویلی چې د لګکیو د حقونو خوندیتوب تجمن دی او هغه کسان چې د لګکیو پر ضد د تشدد په پیښو کې ککړ دي نیولې شوې هم دي. بلخوا د کراچۍ ښار په فیر حال کې بیا هم لګکیو د خپلو حقونو لپاره غونډه وکړه چې په ګڼ شمیر کې لګکیو سره مدني او بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. د غونډې په محال د لګکیو حقونو مارچ یا ماینارټی رائټس مارچ مشر ایډوکیټ لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي.
مذهب کے نام پہ جو یہ انتہا پسندی برتی جاری ہے
دی وی د مذهب پنوم انتہا پسندی مخ په ډیری دودا، د مذهب پنوم تعصب، د مذهب پنوم نفرت مخ په زیاتی دودې او د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي. زه دا وایم دا یوازې د اقلیتونو ندی، دا زما د مسلمانانو ملګرو په ګډون د هر سولې خوخون کې پاکستانی لاریون دی چې د سولې فضا جوړول غواړي،
امن کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں.
لوکی ویکٹر زیاته کړي د پاکستان حکومت د هغه خلکو مذهبي ډلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. بلخوا د پاکستان حکومت په وړاندې تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې چا ته اجازه نه ورکوي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه وکاروي. په کراچی کې د غونډې په محال ډاکټر وینیش کمار بیا مشال لیډیو ته وویل په ځانګړې توګه په سن صوبه کې د لګکیو انجنونو په زور د مذهب بدلولو او ودونو لړۍ لا روانه ده.
ہماری بہنیں بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں پھر بھی ان کو اغوا کر کے کوئی لے جاتا ہے.
دی وای زمن خویندې او لونا واده شوی بھی بیا هم حقوی څوک و تختوی او د حقوی مذهب بدل کړل شي او زمون واده شوی میندې تختولې شوی، مذهب بدل کړل شوی دی او حقوی د خپل ماشومان نه جدا کړل شوی دی او بیا موږ لګکیو ته د قلنګ یا بتی پیسو لپاره لیک هم استول کیږي او لګکیو د ټولنې نه ډیر خلک تختول کیږي.
په پاکستان کې هر کال د اگست 11 د لګکیو ورځ په توګه منځل کیږي. د یاد ورځې په اړه بیا د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف، ولس مشر آصف علی زرداری سره د صوبایي حکومتونو اعلی وزیرانو خپل بیانونو کې د لګکیو د حقونو خوندیتوب ژمنه کړې ده. د پاکستان ولس مشر آصف علی زرداری په دیاړه په خپل بیان کې ویلي دي پاکستان د خپل لګکیو د مذهبي، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي حقونو خوندیتوب یقیني کولو ته ژمن دي او هر پاکستانی وګړي حق لري چې د مذهب، ذات، رنگ، نسل پرتا د خپل عقیدې مطابق ژوند وکړي. نوموړي ویلي چې ټولو اقلیتونو ته ډاډ ورکوم چې پاکستان به د دوی حقونو د ساتنې لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او دوی ته په ژوند کې د پرمختیايي لپاره مساوي اسانتیاوي برابر کړي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون وکړي. هیومن رائټس واچ سخت کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون نه دی کړی چې له وجې مذهبي لګکۍ زیانونه ویني او نیول کیږي. د 2013 تم کال د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې وات یلکا هندوان، عیسایان، سکان او نور اقلیتی مذهبونو منون کې ژوند کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوده یو بل رپورت طرف ته د پیښور پولیس وای چې سږ کال د اگست تر میاشتې پورې په هغه ښار کې په ماشومانو د تشدد او د هغوی پر ضد جرمونه زیات شوي دي. دوی وایي په ثبت کړو یو سل څلور څلوېښتو پیښو کې جنسي تیری، تختونې، د ماشومانو تختول او د قتل هڅې شاملې دي. فعالان وایي په صوبه کې د ماشومانو د ساتنې قانون شته، خو په دې سربېره په هغوی په تشدد او تیریو کې ککړ کسان نه نیول کېږي. نور حال مجید بابر راکوي.
په پیښور کې سخت کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تختونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو یو سل څلور څلوېښت پیښې ثبت شوې دي. د پیښور د پولیسو لخوا د اګست پر یولسمه مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخې سخت کال تر اوسه په پیښور کې پر ماشومانو د تیری اوولس پیښې ثبت شوي دي چې په دې قضیو کې څلور څلوېښت شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سخت کال په پیښور کې نولس ماشومان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د قتل د پنځلسو قضیو له جملې څخه پنځه پنځوس شکمن کسان پیژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربیره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې څلوېښت پیښې ثبت شوي دي چې درې شپېته شکمن کسان دي نومولي دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تختونې اوولس پیښې هم لیدل شوي چې شپږ دېرش شکمن کسان پکې شامل دي. خو بلخوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په اولس کې په دې اړه بیداری راغلی دی او اوس اولس دا ډول پیښې رپورټ کوي، خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومان سره د زیاتی پیښې جدي دار وستر ول د باندې سیوا کی او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز په خوا کړه کېدل غیر رپورټینګ باندې کېدل او اوس چې دی نو شعور او بیداری زیاته شوې ده، د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګ ډېره حساسیت او بیداری شته دی او هغوی کیسز چې دي نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دا هم ده چې اوس هم ډېر کیسز چې دي نو کیږي خو رپورټینګ یې نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخه په تیرو پنځو کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه درې نیم زره مقدمې درج کړل شوې دي چې پکې څه د پاسه څلور سوه تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتې د پیښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ د بیتو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی، چې کله د ماشومانو د هغه بیا یو څو کمپوننټس دی، یو څو شیزونه دی پاره کې، لکه یو پاره کې مثال په تور لا او پالیسی ډیره ضروری ده. نه زمون خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی، د 2010 قانون مون سره شته، کمپریهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پختونخوا د تحفظ د ماشومانو د تحفظ کمیشن دی په صوبایي سطح باندې، خو دا غ انیشل سټپس د دې چې کوم زیات دغه نو پاغه کې چې کوم شیزونه میسنګ دي، مثال په تور نو هغه دي کوارډینیشن بټوین د ډپارټ چې کوم اهم، لکه اوس پولیس دی، چایلډ پروټیکشن سیستم دی، ایجوکیشن ډپارټمنټ دی، د دې خپلو کې کوارډینیشن پکار دی. بعضی وخت ماشومانو خلاف جنسي تیری وشي، پتال خبر شي خو نور څوک خبر نشي.
فعالان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د ماشومانو د جنسي تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی، خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغیزمن ګامونه کم ښکاری. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیری د سختو سزاګانو لکه د عمری قید، د مرګ سزا او د نوکرونو د ګوښه کولو سبب کېدای شي، چې پکې د جنسي تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسی کچا خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوی خپرولو مرکز ده.
زمو کوشش ده چې را مطلب یو خاص سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب ده چې را the prevention, the complaint or the response is strong nizam again oh dare awale samung different samung scenario wandi like matlab pure site sensitization that awareness is really fixable because the police come report on the sensitization or awareness the first season you come the highlight kid shuru on the oh mung the come the de was shuru ko mung the pal che come chat brain system program the mung the district or grassroots level UCVC level ta انٹروڈیوس کر ٹھیک ہے اس دے وقت کہ منگا جی گم دینا گراس روٹ لیول بانے پر بی سی این سی لیول بانے کہ گم دینو پاکی کمیونٹی ایلڈر شامل ہو، پاکی لوکل امام مسجد شامل ہو، پکې لوکل وکیل شامل وو، لوکل ډاکټر پکې شامل وو.
د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز زیاتوي چې دا مهال د دوو زم شو زلو تر څنګ د سوبې په نور لسو زلو کې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه جوړ شوي چې پکې د ضلع دینی عالمان، وکیلان، خزی او مخور کسان شامل دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا تر څنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له تیر سمودی راهیسې الته د انټرنیټ رفتار بیخي ورو شوی دی. د دوی په وینا په زیاتره سیمو کې حالت داسې دی چې یو بل ته په تصویر او ویډیوګانې نه لیکل کیږي. د پیښور یو شمېر رسیدونکي وایي چې د انټرنیټ د ستونزې په ځانګړې توګه په کاروبارونو ډېر اغېز کړی دی. نور حال وسیم سجاد را کوي.
په پاکستان کې د تیرې اونۍ راهیسې د انټرنیټ د سستوالي شکایتونه ثبت کیږي چې له وجې عام ولستا د انټرنیټ د سہولتونو نه فائدو چتولو کې ستونزې اور مخیت دي. تر ټولو ډیر د انټرنیټ لاري کاروبار کوونکي خلک د یادی مسلې په اړه بحثونه کوي. ملک وقاص په پیښور کې سخوانی کې د پیزار دکان لري او په نږدې کې د ټولنیزو رسنیو لاري خپل کاروبار پیل کړی وو. نو موړه وایي د تیرې اونۍ راسیې له انټرنیټ له وجې کاروبار سخت اغیزمن شوی دی
او اوس مې آنلاین بزنس شروع کړی ټیک ټاک باندې. نو څنګه چې له خونه او مزه را پرې خو ده، نو په دې کې چې د نت د یو څو ورځونه خراب دی د هغې د لاسه په ما ډېر اثر پرېوتی دی او دا خو سیټ ټکه بردره چې مونږ مخکې د کارخانو والا سره ډیرینګ کوو هم نت کار نه کوي، د هغې نه هم مونږ ته ډېرې مسلې جوړې شوي دي. آنلاین بزنس کې دا شیزی کنه چې خلک پکچر غواړي او پکچر نن سبا نسنت کیږي نت ته وځي، بس صرف ټایپنګ کیږي، نو هغه هم ډیره مسله ده. په خپل پیسو په لګولو ډیر ستوماني پاکستان کې
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د خلکو د انټرنیټ د استعمالولو باندې د نظر ساتلو لپاره د حکومت لخوا د فایروال د استعمالولو خبرې هم شوې دي. فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو وسیله ده چې د انټرنیټ له لارې لټول شوی معلوماتو څارنه کوي او پریکړه کوي چې آیا لټول شوی خاصو معلوماتو ته اجازه ورکړي او یا نه. د انټرنیټ په مسلو پوهان خلک وایي په ملکي انټرنیټ ته ورپېښه ستونزه د فایروال لګولو وروسته رامخې ته شوې ده. په پېښور کې د سکای بولټ نومي سافټویر ټیکنالوژي کمپنۍ مشر سوفی کیف مشال ریډیو ته وویل،
سلو انٹرنیٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ فائر وال چونکہ انسٹال کیا گیا ہے پاکستان میں
په پاکستان کې د انټرنیټ د سلووالي اصل وجه د فایروال د حکومت وجه پاکستان کې د سوشل میډیا په استعمالولو کې ستونزې مخې ته راځي. بل خو د دې له وجه کاروبارونو او فریلانسرز ته هم پټ نقصان رسیدلې او د سلو انټرنیټ له وجه هغه د خپل ګاګ سره په وخت رابطه هم نشي کولای.
کمیونیکیشن ګیپ کې ډېر زیاته کریټ هو گیا ہے جس کی وجہ سے
په پاکستان کې انټرنیټ په داسې حال کې سست راپور کیږي چې د پاکستان حکومت د وړاندې نه د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ایکس تر وان کال د فروری د میاشتې راسي بندیز لګولې دي. په کوم چې د بیلابیلو غیر دولتي تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو له خوا غبرګونونه هم خودل شوې دي. تر دا دمه د پاکستان حکومت د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا داخله چارو وزارت له خوا د انټرنیټ د سستوالي په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د پاکستان د مخابراتو د ادارې سره اړیکه ونیسي چې معلومه کړي چې انټرنیټ ولې سلو دی، خو مشال ریډیو ته هیڅ جواب ملاو نه شو. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 620 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. ځینې لن خبرونه دا دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ ستورخم په پوله د کسټم کلیرنګ ایجنټانو لنن څخه د کاربن دی اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه وخت به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت په ډرایورانو لګیدلي محدودیتونه لري کړي نه وي. د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې په تورخم کې هغه پاکستاني افغان ډرایوران ایسار کړي چې په پوله د وختو راوختو لپاره لنډمهاله اسناد یا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ نه لري. بل خبر دا دی چې د شمالي وزیرستان د میرلی په مسکې هسوخیلو کې پرون د وسلوالو پاکستانی پوست ترمنس پنخته کې د یو پوځي میجر په ګډون سلور عسکر زخمیان شوي دي. دا خبره په سیمه کې د سیلي انتظامی پوست او استخباراتي درو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته کړې ده. دغه سي یو بل خبر بیا دا دی چې په پاکستان کې د مذهبي لګکی او استاذ په حکومت غا کړې دي چې دوی ته د ملک لاین سرسم د بشري حقوقو ورکړه باوري کړي. دوی دا سرګندونی پرون هغه مهال په اسلام آباد او کراچۍ کې د رابلل شو غونډو پر مهال کړي دي چې په دې ورځ په پاکستان کې د مذهبي لګکیو قومي ورځ لمانځل کېده. دا اوریدونکو ځینې لنډ خبرونه. اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د مشال ریډیو مجله د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ په خبرونه کې د شعر د رسالت او ارزښت په اړه د پوهانو نظرونه په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کوو. د خبرونې په دویمه برخه کې یو ښایسته زمزمه هم درته لرو. همدارنګه مو په خبرونه کې د وتلي شاعر او لیکوال عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه هم درته برابره کړې ده. د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیوي مجلې سره اوسئ. د یورستیو کې په انټرنیټي شبکې واتس اپ یو شمیر فعال ځوانانو د ادب سره تړلو مسایلو باندې ګروپونه جوړ کړي چې هر اونۍ په کې یو ادبي موضوع د باس لپاره وړاندې کوي او د پوهان پر نظرونه څرګندوي. په دې ګروپونو کې یو هم د ګلبن ګروپ ته چې پر ادبي مسایلو په کې باسونه مطرح کیږي. دوی په خپل یو غونډه کې په ټولنه کې د شعر رسالت او ارزښت باندې د خلکو نظرونه غوښتلي. له دغه ګروپ نه د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد د ځینو پوهانو نظرونه راخستي او رپورټ یې چمتو کړي.
شعر موزون کلمات دي چې د بازوقه اوریدونکو او لوستونکو تنده خړوبوي. د شعر غیز د خپلی بیان لمخي د یو خیال ایجاد وي چې یو شاعر د مناسبو کلمو په پیلو سره وړاندې کوي. دا چې د شعر رسالت او ارزښت په ټولنه څومره مثبت اغیز شیندي دا پښتنه د اسلامي ادب ګلبن په نوم واتس اپ ګروپ کې ټول پښتنې ته وړاندې شوې وه. په دې ګروپ کې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره په نړۍ کې د میشتو ګڼو هیوادونو څخه تر 2500 پورې پښتانه شاعران، لیکوال، ادیبان او د پوهنتونونو یو شمیر استادان راټول شوي چې وخت نا وخت پر ادبي موضوعات خپل نظرونه شریکوي. دا چې په ټولنه کې د شعر رسالت څه دی، د پښتني ته د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ګل رحمان رحماني دا رنګ ځواب ویلی.
ټولو وړاندې د شعر رسالت دا دی چې په شعوري ډول ټولنه را بیدار کړي او برعکس یې که چیرته ونه غواړي په شعوري ډول یوه ټولنه له خپلې اصلي څېرې څخه بل رنګ ته هم اړولی او بدلولی شي. چې دا تر ډېره پورې د شاعرانو په سبکونو، د شاعرانو په ایډیالوژۍ او فکري لیدلورو پورې اړه لري او د بېلابېلو زمانو په اوږدو کې دا کار ترسره شوی دی. که د رحمان د شعر رسالت ته راشو، هغه تصوفی رسالت ادا کړی و همدغه سي دراز نومه بزم دنیا ته قرار شو خوشحال بابا دغه سي اوسوک چې خپل رسالت د خپل شعر لاره په دې دنیا کې تر سره کړی و د معاصر شعر رسالتونه له شک پرته چې د معاصر دنیا د کړهونو غښتنو یا د ورسته یو نورینونو تر سیوري لاندې ټاکل کېدلی شي چې دلته د شاعر لپاره د رسالت ټاکل کله کله غو د اجتماعي او ټولنیزو شرایطو په اډانه کې تر سره کیږي ولی وا د شاعر ایدیالوژي نظریه ده چې په هیڅ صورت کې هغه د شاعر په شعر کې نشي پټیدلی او په یو ډول ځان را څرګندوي ځان ښکاروي چې په دې اساس باندې د یو شعر د رسالت په څېړنه کې د شاعر ایدیالوژي یا نظریه یا فکری تګلوری دا هم ډیر زیات مهم دی
ماهر احسان زیاب شعر په ټولنه کې د تاریخي واقعیاتو عقیدی او کلتوري ارزښتونو هنداره ګڼي
تعالی او بهترینو شعرونو پرمټ باندې مونږ کولای شو چې د خپل خوري واجونو کلتورونو فرهنګونو او نور ډیرو انساني چلندونو تبلیغ په همدې شعر کې وکړو او پر خلکو یومنو دا د شعر ارزښت دی د تاریخ خام مواد دي تاسو به ګورئ چې زموږ د کره کتنې برخې استادان لډیرو شاعرانه بیلګونه تاریخ روباشي ژوند کوي او موږ سره سبتوي او موږ تشاتی پیغام او پند او خلک خیلار تر هڅول او دا البته په شعر ور اضافه توکي که هم شي خو د شعر ارزښت ګڼل شو شعر ذهنونه تسکینی روح خوشاله کوي او زو کور سره وده کوي کې مړوي نو خړوبوي هم
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر نورلبیب نثار د شعر رسالت دا غنی چی یو شاعر عالی افکار د تخیل پر مټ په هنري ژبه ټولنې ته وړاندې کړي
شعر په هر زمانه کې یا په هر زمانی مکانی شرایطو کې خپل ځانګړی رسالت لري شعر رسالت دا دی چې له لوړو افکارو سره عالی پیغامونو سره البته په ډېر هنري ډول فنی ډول زموږ د ملي اسلامي ارزښتونو او اقدارو په مجموع کې د هغې ننګه وکړي نوې نسل دې ته ضرورت لري چې له خپلو غسلچه ملي او اعتقادي اقدارو سره ارزښتونو سره اشنا شي او د دغه اقدارو ارزښتونو سره د دوی هغه د وفادارۍ روحیه وروزل شي او وده وکړي
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په خپلو خبرو کې وویل مخکې تر دې چې کتابي ادبیت وده ومومي ولسی شعرونه هم په ټولنه خپل اغیز مثبت درلودلی دی
مونږ که پښتو شعر مطالعه کړو خصوصا د نظم برخه بیا په ولسي ادب کې چاربیتې راواخلو ټولنیز مسایل په بېلابېلو برخو کې د هغې حل او د هغې پرېکړه د هغې تل ته رسېدل دا هم زمونږ په دغه شعرونو کې راوړل شوي که په ولسی ادبیاتو کې مونږه مقامونو ته مخه کړو یا غزل ته مخه کړو یا بغاتو ته ډیرې داسې مسائل کې دي چې طنز او مزاح هم وي په ظاهر داسې خواغه به یو تریخ حقیقت هم وي خو به هغه څوک چې هنرمندانو نو دا به د ساس سره زمزمه کول او ټولنه به راوي خول او هغه ته به دي هغه غنیم ګټي او ورپوغه ته کولی هم دغه شانتي خلای زبرخه هم پالل دي دا چې خلا تعریفول نه شو خو په ټولنه باندې بچی ده او ارڅوک پیږي چې را خلا څه شي دي خود تعریف نه عاجز دي نو دا خو هم د شعر رسالت دي او د ټولنه خلای زبرخه هم پالي
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی علامه محمدی د شعر رسالت په هغه صورت کې په ټولنه اغیزمن ګڼي چې شاعر د مثبت فکر خاوند وي
مونږ د شعر نه پرته د سوګنه چې انساني ټولنه نیمګړې تمامېدلې شي که شعر پکې موجود نه وي ځکه چې دغه قوم چې شاعر ونه لري هغه قوم چې شعر ونه لري د قوم به د کلتور په لحاظ نیمګړی وي او کوم قوم چې د کلتور په لحاظ نیمګړی وي دا به حقیقتا نیمګړی وي بل راځو د شعر رسالت ته شعر رسالت دا دی چې شعر باید د داسې چا د خوانه ولیکل شي وویل شي چې د مثبت فکر خاوند وي ټولنه مثبت طرف ته رهبري کړي
د ادبی ګلبند د ګروپ یو تن مسول محمد حسن عمری مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې لکه لنچی ګروپ جوړ کړي ګټور بسونه پکې مطرح شوه دي
زموږ هیله دا ده چې د ګلبن له طریقه د شعر او ادب د لارویو ترمنځ د پیژندګلوي اړیکې لا ډېرې شي او دا هم مسلک اشخاص له یو بل سره لا ښه وپېژني. نو ځکه مو د ګران افغانستان د ننه بهر او د کوزې پښتونخوا هغه درانه شخصیتونه ګلبن ته دعوت کړي چې واقعیا د شعر معیار ته کار کوي، او زموږ تر ټولو لوی هدف هم د شعر د معیار پالنه ده. په ګلبن کې دې برخې ته خورا ډېر کار شوی او په دې امید چې دې برخې ته لا ډېر کار وکړو.
په دې بحث کې نومیالي شاعر پیر محمد کاروان هم په لیکلي بڼه خپل نظر څرګند کړی و. نوموړي لیکلي ول: شعر د خیال، عاطفې، زړه راښکونکي تصویرونو صمیمانه او مخلصانه هنري او ښکلاییز لیک دی. شعر هغه بختوره میوه ده چې خوند، رنګ، خوشبو جوړونکی او ښکلی کوونکی اثر لري. دا اثر څه ناڅه نغښتی او مرموز غوندې وي چې ټولنیز او انساني ذوقونه تر عروجه روانوي او لبدیو او بدرنګیو نه د ساتلو توان ورکوي.
اوریدونکو، باز محمد عابدو چې د شعر د ارزښت او رسالت په اړه د پوهانو نظرونه په یو راپور کې سره راټول کړي ول. اوس درته درواخات برکت الله کمین یو مشهور شعر چې پخوا استاد ایوب هم سندریز کړو د ځوان هنرمند میرویس جان افغان نه د زمزمی په شکل کې اورو.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی، تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی، لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دی، په پټا د رقیبا سره لاس د فساد ورکړي، پپٹا درکی با سارا لاز د فساد ورکڑی، خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے، خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے، لا سونا با پدروغو قسم را سرگ دے، وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا، وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا، وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے، وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے، لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے، آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم، آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم، چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے، چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے، تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے، لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے.
دا و میرویس جان افغان چې د ارواښاد برکت الله کمین شعر تاسو ته زمزمه کاو. د خبرونې په پاتې برخه کې د عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه درته وړاندې کوو. عبدالهادي عطایي مولا له اوس نه تخمیناً 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلې دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت زر په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادي عطایي مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی. او له شهرت نه ډیر لري تختیدل دي. موږ د دې ملنګ پښتون سپین رو به شاعر سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزي پښتنې ورلېګلې او دا غوي ځوابونه ترلاسه کړې دي. په دې توګه موږ ترې یو مرکه ترتیب کړې ده چې لوی ده او په یو ګڼه کې د تخبرولې نشو. د نوموړي سره مو د مرکې لومړۍ برخه په تیره ګڼه کې تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس درته دویمه برخه وړاندې کوو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي اتایی مولا سره پرېږدم.
سو ملاجی کدا چا پیر یې کد نه یې، کدا چا شاګرد نه یې، کدا چا استاد نه یې، کدا چا مرید نه یې، خو شاعری یې. نو مونږ ته شعر واوروه چې چا شوی نه وي، چې مونږ هم خوند ته واخلو، زمونږ اورېدونکي هم.
ها، وخت چې زه کوټلم ډېر، وخت چې زه کوټلم ډېر، بڼو ته یې کجل کړم، سر پر سر پر هر د ژوند، سر پر سر پر هر د ژوند، د شونډو د رنگ مل کړم. ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې، ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې، زه د سحر سترګې دي د شپې په پښو کې دل کړم. دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلی دی. ها، دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلی دی. زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر حل کړم. خلکو وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه، خلکو وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه. زه وایم بلوا تالان چې پیش په اور بل کړم. چرته چې ښکلا وي بار، چرته چې ښکلا وي بار، زه ډاکې ته لار ګورم. ها، د تور پیکي سودا، دا د تور پیکي سودا په سپینه ژره غل کړم. چرته چې ښکلا وي بار، زه ډاکې ته لار ګورم. دا د تور پیکي سودا په سپینه ژره غل کړم. دوی ویل د شپې په وار شهی راځي زموږ کلي ته، دوی ویل د شپې په وار شهی راځي زموږ کلي ته. ما ویل د وجود دړه شرشمب ورته بل کړم. ما ویل د وجود دړه شرشمب ورته بل کړم. خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم. خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم. ما ویل حاضر سرکار په ځغاسته بزان شل کړم.
له ملاجی ډېر خوند یې وکړو، ډېره مننه. او که یو بل راته ووایه نو نور به هم خوند وکړي.
زه دغه به درته ووایم کنه صوتي شکل یې اوه. پښو یې سر پر لاس اخستی، پښو یې سر پر لاس اخستی، رسوي هوډ و منزل ته. دا خودکش ضد یې جار سم، ځي په خپلو پښو مختل ته. لاس یې خپل ساتل پردی کړ، پښې د بل په بم رسوې. لاس یې خپل ساتل پردی کړ، پښې د بل په بم رسوې. لا لګیا دی وطن خوځې په ټټر خیږي مورچل ته. لا لګیا دی وطن خوځې په ټټر خیږي مورچل ته. چې ورځ ستړی بخت کوټه سي، ایمان مړ غیرت ایره سي، او رنگ لام بی اباسین کی فرنگ خان دیو کابل ته. ساقی مست بی واک، ساقی مست خراب بی واک، ساقی مست خراب بی واک، محتسب راغی بی باک. دبونیر دبونیر غوص را رس، اغزی لاس اچوی گل ته. ساقی مست خراب بی واک، محتسب راغی بی باک، د بنیر غو سره رس اغزی لاس اچوی گل ده ژوند څه حساب کتاب کې ژوند څه حساب کتاب کړې ما د وخت حق ادا کړی فرض مې ورکړه د لمر مخ ته شپه د زلفو و ځنګل ته خودداری د عشق ته ګوره حیات څومره پښتانه ده خودداری د عشق ته ګوره حیات څومره پښتانه ده دا مټ ډکړي زما په څڼو زه تش وګورم اوربل ته د بابا سرتورې کونډه د بابا سرتورې کونډه فرنګي ډولۍ ته کړې د بچو ماشوم غضب یې منتظر د توان تکل ته د بابا سرتورې کونډه فرنګي ډولۍ ته کړې د بچو ماشوم غضب یې منتظر د توان
د هر ژبې خپل کلچر وي خپل روح وي خپل جوړښت وي د ویونکو خپل انداز دغسې د هغې ژبې د شعر هم څه ځانګړنې وي ستاسو په خیال د پښتو شعر څه ځانګړنې پکار دي په پښتو شعر کې باید څه شی وي چې زړه راښکونکي خوندور او ګټور وي
ته ګوره جانانه په ټول کې جنرلي د هر قام شعر د هرې ژبې شعر او د هر وخت شعر د هر زمان او مکان شعر هغه د هغه قام د تاریخي موقعیت او د اجتماعي جوړښت د اجتماعي ارمانونو د دې څخه متاثر وي او د هغه دغه منعکس کوونکي یا د هغه تصویر وړاندې کوونکی د هغه تصویر پنځونکی بللی شو خو دا ستا کام چې دی که نه پښتون کام در یادوم د دې د تاریخي موقعیت او جغرافیایي موقعیت او دغه سیاسي حالات او اجتماعي حالات او پورته کښته د هغه باندې د اثرات دا قوم یې داسې کړی دي میاجي په لنډه دغه باندې زما په ذهن زما په حساب باندې که نه چې دا قوم ټوله په جنګونو هجرتونو اوارګیو دربدریو لوږو تندو په دې وکې رادغه سوی دي را روان سوی دي او دا دی دی او په دې خاطر یې شاعري هم ټوله دغه شاعري ده تر زیاته ځایه پورې که نه حماسي وو او جنګي وو د استبداد څخه هو د روښانیانو د دغه څخه ته دا لنډ وخت که نه دا معاصر دغه باندې د روښانیانو د تحریکونو څخه یې راواخله که نه دا د مغولو سره جنجالونه بیا دغه د خوشحال خټک خوشحال خان دغه د بیا د مغولو سره جنجالونه بیا وروستو وختو کې هم تر تا ګړی پورې کله د روس سره کله د امریکې سره کله د شرق سره کله د غرب سره کله د همسایه سره کله د خپل سره کله د بیگانه سره دا کام لاس او ګریوان پاتې سوی دی سوونه سوونه کلونه نو په دې خاطر باندې د دغه قام شعر او شاعري هم ډېر په اصطلاح اپډان دغه لري اپډان مسیر لري کنه خو په ټوله کې دغه دی دا قام دغه ښه انعکاس د ولسي شعر ښه انعکاس د قام د ذهنیت او د حالت هغه زموږ په فولکلوریک دغې کې په فولکلوریک شاعرۍ کې په فولکلوریک پنځونو کې په هغه کې ډېر ښه راغلی که نه لکه په لنډیو کې دغه لنډۍ هر یوه لنډۍ دغه لنډۍ نه ده دا دومره اوږد او دروند او ژور مفاهیم پکې راټول شوی دي چې د دې قام هغه تعبیر چې وایي ادب یا شعر د قام د زندګۍ آینه ده، نو دغه د آینی صفت تر هر بل شعر نوش په دغه فولکلوریک ساده وطني گایو کې په دغه دغه کې په دغه لنډوی کې دا د شنخالی په نارو کې داسې په دغه کاکړي دغو کې په کاکړیو کې په داسې د پښتونخوا په سایب کې په چاربیتو کې په محلي چاربیتو کې چې په حجرو کې به ویل کېدله، ځکه دا کام خو د دغه کام دی میجي دا خو د ډېر بانشاته ابو جنګیالۍ قام دی. دغه دوه شی په دې کې شته که نه، هم د رباب او منګي، په رباب او په منګي حجره ګرمه ده، او په تورو په غشو ولینده باندې دغه سنګر تود ساتلی دی که نه، د بهر د مهاجرینو د مهاجمینو څخه یې که نه، د ځان د دغه دپاره. خیر، خو دا خبره ده که نه چې د ده موقعیت داسې دی د پښتانه خام هغې چې هر وخت د دغه سره دی که نه، د جنجال او د ټکراو سره دی، نو هغه جنجال او ټکراو یې باید په دغه کې راشي، په شعر کې باید رامنعکس شي، ځکه خو شعر خو هنداره ده د ده د ژوند.
ملجی، ستاسو خو عمر هم زیات دی او ناروغ هم یې، صحت مو ښه نه دی، زما خیال دی چې ډېر ستړي شوی زما د مرکې په وجه. بس دا اخرینۍ پوښتنه ده او بیا هم په خدای سپارم، او ډېره مننه هم د وخت راکولو. د معاصر شعر ته په کم نظر ګورئ، په اوس وخت کې ستاسو د خوښې شاعران څوک دي؟ د ټول ادب پوښتنه ځکه نه کوم چې تاسې زیات توجه شعر ته ورکوئ، نو ځکه صرف د شعر پوښتنه کوم.
د دغه جنریشن خبره چې کوي که نه، تر دغه دېرش کلون تر دغه، یعنی دا دغو کې دا اوس چې دغه دي په دو کې میاجي، اول شعر داسې دی، داسې شی دی که نه چې د هر شاعر په نه ټول شعرونه سم دي، نه ټول انتخاب دي، او نه ټول رد دي. مګر دا اوس خو چې دي که نه، دغه زموږ په ځوان نسل کې دغه بهیرونه مهیرونه وو، دغه مشاعرې مشاعرې وو، دغه فیسبوکونه میسبوکونه وو، دغه وهوا وو، دغه لایکونه مایکونه وو، دغه بګړۍ مګړۍ وو، دغه مادروی مادروی وو، دغه استاز استاز وو، او دغه ستر ستر وو، او پلان و بستانه دغه نخرو کیسه خرابه کړې ده. زه حیران سم یاره، دا رقم شان داسې توري راسل ته و مخته، زه خو دغه بیکاره سړی یم که نه، ریټایر دلته پر ځای پروت یم، نو خو دیخ سم چې دیخ سم یو وار دا بلاګي ته دغه میډیا ته ورښکاره سم، نو په هغه کې دا دغه چې داسې به څوک یې راخیسته یي که نه، داسې نه ده چې زه د هغه خلاف یم یا مې د هغه دغه ده، خو هغه مقام چې ورکېږي که نه، چې دا ستر، دا ستر پلانکۍ او دا ستر استاز او دا ستر شاعر او دا ستر پلان او دا ستر هلکه څومره ستر سوله، څومره دا سوله حاصل ده، دغه مبالغو او دغه واواو زموږ د ټوله ځوان نسل ټوله توجه، او دغه صرف د دغه دپاره ده چې یو څوک څومره مشهوره کېږي، د ده پوسټ یا د ده غزل څومره لایکونه اخلي، او دغه زهر حلایل دي، دغه زهر دي د هنر د پاره او د ادب د پاره، د فرهنګ د پاره که نه. داسې ځوانان شته چې دومره استعداد لري، شاجي چې د نبوغ تر حده پورې رسېدلی استعداد لري، په دغه زموږ په ځوانو شاعرانو په دغو کې، مګر دغو شانو خراب کړله. خو دا یو شی دی، هغه دغه
چما اچ پیجندل می دی چوای می دوغو دغه دغه دوو کسو دغه دغه بلا د د اوف د چته هم پیجن یو راشد خټکو او یو دغه فهم یار رازق فهم د دوغو دوو متعلق زدا وایرس چیز ما هم شاعری خوښ ده هم پر معیار برابر ده او هم ز په ادعا باندې دا وایرس په هر کوټ کې په هر ځای کې مې هر څوک چلنجي ز د دوغو د شاعری دغه کوم کنه دفاع کوم چې دغه شاعری شاعری ده نور د چا سره نه شلرم نه بدلرم نه تاییدوم نه ردوم.
له عبدالهادی تایی ملا سره د راشد خټک د مرکې دویمه برخه مو واورېده. که ژوندو وروستۍ برخه به په راتلونکي ګڼه کې واورئ. له همدې سره د مجلې دا ګڼه ختمیږي. بلونی به بیا در سره یو. تر هغې د خدای پامان.